پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم. کابل د ماسکو د روانې اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتو له تور لست څخه نمونه لري شي. د دې تر څنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري په دې خپرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له زندان څخه 15 کسان خوشې کړی سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. د کورونی چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسؤل غیر مسؤل وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونی چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکی قانون متون کوي او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونی چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له زندان څخه 15 کسان خوشي کړی سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. څلور تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پیښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنهي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خدا خامنهي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ترامپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت نوخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کیږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنهي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. روسی ویلی د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناتو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی یو څلويشت پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د رستنېدو دپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنګټن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بېچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشې ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی و یادشت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د روانې اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنګټن به په شپږو میاشتو کې له دغه تړون څخه ووځي، خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کیتونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسیې په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کانکیندونکي مړه شوي دي. په سیمه کې د روغتیا ریاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کانکیندونکي د راسپالسکي په نوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور سو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او اوولس تنه نور ټپیان شوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوید. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لسخه ووزي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم میشن.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته تردید خبر کوي چې د طالبانو لسکسیس پلاوی روانه اونۍ ماسکو ته ولاړ. روسانو څنګه له افغانستان سره دلچسپي پیدا شوې؟ په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
امکان دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سره دونه تاثیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تلله امریکا کې به غونډې کولې. حتی په مکه کې قرآن شریف باندې بلاس کې ښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي ژمنه کړې. دې ژمنې ته یو شمېر کتونکي خوشاله دي.
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لسخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لس کې وو. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان لا هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي ترڅو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی به دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی مسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. ویې ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه ان د طالبانو په حکومت کې په
تور لیست کې لیکل شوی وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډیر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نشي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړې وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کېږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض
کوم چې د روسانو دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بالاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونه تراسیر شي، او په آخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بالاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره اساسي دا ده چې په روسیه کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې مخدره مواد په اساس بدلمند دي، او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول. بنا ان دغه دوه ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی د چسپي لري چې په افغانستان کې حکومت راشي، داسې یو بسپات حکومت راشي دواړو مخونه.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي رادیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي. دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. فرضاً ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دي ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه که چیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورها خواته قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا اوسلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسیدلي دي. ته که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغه حلقې څخه ځان خلاص کړي، دوی نشي کولای، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلې شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
دلته باید د ښه او د بد ترمنځ یو انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله دا ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2000 او 3000 پورې د دوی افراد او اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونو هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. د لهغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسېدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولي حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناسو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانته غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې، په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب و هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه، هم له طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دې وکړي په افغانستان کې سره کښېني، دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت د ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټول ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسېدلې اسمې سنل ولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنکړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کورنیو چارو وزارت د رهبری د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادیږي او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هر کلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له ځورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. حکم لوی لارو سے وسلوال، غیر مسؤول او غلا کسان ولاړی چې دغه خلک زوري د خلکو وسایدونه باجګیری کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې دي، د کورنیو دونه پیسې غواړي. نو که دا د لوی لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې، دا به د ولس دپاره، د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړلې.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزون کې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډسي وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې یې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینډسي وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینسي د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسي له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسي وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې د کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم لاله مخ کې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپور تکړه. د فیفا د پخوانی مرستیال مشر د اردنی شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سشنبه په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غنی له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه به بنسټه بللي او چمتووالی خودلای چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې د مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور لرو چې د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړې دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلويشتمه کلیزه لمانځه یو له څورو زو رئیس د غلمانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کار ګوندونه ځانته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زوره له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوریت ریاست مرستیال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند لپراخو مظاهرو راهیسې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشرۍ کاندیدان مهدی کروبی او میر حسین موسوی له اتو کلونو را په دې خوا په کورونو کې نظر بند دي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل درا څرګندېدو نښې نښانې موجود دي، خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، دا سخکاری چې د اصلاح غوښتونکو نوې نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسنی ولسمشر حسن روحانی پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کیږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لا ینحله نقطې ته رسیدلی او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنی نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې سږ کال 80 کلن کیږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سامسونګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سنسرونه لري او د غوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک ټلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سنسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال دا دی چې د کالو اغوستونکو ته د هغه د ناروغۍ په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سنسرونه تنفسي ناروغۍ هم تشخیصوي او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کلی د اغوستونکو کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کارونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سنسرونه له موبایل سره وصل کیږي او کارونکي د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کارونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوی هڅې ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه به نیسي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالي لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیر عالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډیر ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه را لېږلي دي. سمی د میوند لکلی لیکي موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبید الله له کابل لیکلی دی د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي ترڅو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلي څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. سلور بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشي کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحد ایالتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې 140 په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پیښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک ورور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی دی پر ټیلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې ده. خو دا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک ورور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربنډ ویډیو یې ترې ثبت کړې ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دا رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لارې چې د مال ستا رایې چیرې ورکې دي وایي په اول نتایج پاڼو کې د محلو سره راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شی پر دې مو خبرې کولې کولې ما زه ځم مېلمانه راسره دي مریضان راسره دي ځم ول سید په دې وخت کې څنګه عسكر ورته رالی وای عطا الله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور د ول راځه سره ولاړ سغه په دروازه کې څلو نه پاره دوا عسكر ورسره دوا نور مولونه ویلو عطا الله سره نن نو ته اول وای چکر ته کش کس چکای راک عسكر و نور په سپراله کو کرا وخت تلوی واله خالی و تاک تینن استول راځه و تاک لټ سی بوت لمش کنزلې کول ستاده کړی دی تاسو دی کړی دی زمور ځای ورکیو دی چې خدای کې سي ډیر وکړ ما نه دی ته ثبوت ما تر کم ثبوت ته لري سي مردا کار کړ او یا خوش کنځل ډیر وکړ ځغیر
هارون کلیوال دغه موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وايي اختطاف شوی وهل شوی او بی عزتي ورالول شوی ده او له همدې عمله باید اړوند کسان محاکمه سي. خدای الحمدلله نازک ورور عطا الله عطا او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې شکیل دي د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالي تور پیژندل سوي. خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بي ګناه وشي په درواغو یې دغه یو موضوع جوړ کړي. نوماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دې دغه موضوع وڅېړي
چې نه مارا غوښتي نه ما اوس درځم او نه زه په خبرې
او چیرې مارا غوښتي مهرباني هغه دی کومدانې څخه چې د اسلام دغه کې عمل لمبرونه چې ټول راو باسي یا چې ما د سب تر اوري کومه د سره خبرې کړي یا کومه د ژوند والی خو ای ټول راو لمبرونه او چې باسي مهرباني
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالی پر کومندانی پر امنیتی پر ټولو ورګانو مو دا غږ دی چې دا کسان چې سرنوالی ته معرفي چې دی د دې موضوع وسیړي او دوی چې راکش کې اوس ټوله غورځېده دي چې کابل ته کلي دي چې پرونه مزه ټوله ورځ په دې پسې ګرځېدلم کومندانۍ ته امنیتي شمېرې ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې معلومات وکړې دي مګر د کابل ته غورځېده دي چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې چې د یک شنې کم شواهد چې دی لري د اختطاف او د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو چې ښکاره کې چې تشویشونه راپسې
بل خوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردګ د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وشل شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکلوروی.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیه په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دا دی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دوه نوي راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر انګیس کلامارت ترکیه ته له سفر وروسته پرونو ویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کلامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملی کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یو مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ترامپ په دې کې زړه نا زړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ترامپ ادارې ته 4 میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که یې لري پر وړاندې به یې کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8مه د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرح وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگي الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوي کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو تر څنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریانې او دغه راز د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو زنانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیسیون کمیشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو کله موږ خپله افغانستان ضرور د ښوي داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتنه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه وړي، هغه ځوانانو نه رایه کرنټین کې دولس رایه کرنټین کې ځوانانو نه دا درغلي کې روانې دي خو خوند نه کوي پر کمیشنران زر تر زره لږ کړي. او وسلام واننه.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. په خوا چې نن برای شماري شمار شو ولایت ته صندوقونه ویل صندوقونه شب تحبیر به ار وکیل خپل نه پاتې نه ول شباب اسمو كل الافاق ستراكار وحكومات خفلات رشبت زمينة برابرة كريدة درين عصبات صلورم عصبات اغا يو وكينا ربي اخلي دا رأي ورتد اغا صندوقنا باكي بلتياشي. والسلام.
الو السلام عليكم وفتار مامان لنم دا دي كامل والايات دي بغرامي لسوالي وسدن كاين څرنګه چې د انتخاباتو شور دي خلک انتخاباته ورله په دې تکلیفونه راي واچولې. اشرف علي احمدي نه ویل کې چې کمیسیون باندې غوږ کې د خلکو راي پر دې نه خاندي. والسلام.
تاریمتی والا عابد يم د قلای محسن د کلی یو تن اوسیدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه نه هله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زر وسی. والسلام.
نو مې دل هغه مسلم دي
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچيري سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنی لاندې وي یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کول سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي او کې بغدګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړې چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدر ته وایي چې د جمهور رئیس د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیایي چې اول دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي او ترڅو بیا د شکایتو کمیسیون د مهالویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریک کوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند او کاندید دی هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
آی د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به د عملی کوي. په داسې حال کې کراسو ګورو په خو هم داسې ژمنه سوي خو بیا به وروسته چې قتل ژمنه ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسنادو او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم یو شپیتم اساسي قانون همدارنګ اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوی ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله سبتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګ د استعفا لیک او د دې تر څنګ ځینې نور مواري چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګ د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کیږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رم راکې یا ژغ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره سافت نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره سافت نه لري، دا د سیستم برسید چې دا هم سر تر رسیدي. ژازم د ژمنتیا خبر دي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه ورګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سل شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مختبیعي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين چې په افغانستان کې موجود دي دغه پرانا کې مختبي چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسیون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی که د شکایتونو کمیسیون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وظایف قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه همدا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د پنځلسم تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی دغه به موږ ټول تطبیقو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي، زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو پنځلسمې غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم مجمن یو چې په پوره ژمنتیا باندې د پنځلسم تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لاندې.
تاسو په بخانه بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و، تل مې یادونه وکړی و خبره مو ول چې تشاو طرح نه دی را کړی وړاندیزونه نه دی را کړی. په داسې حال کې چې مخبرم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو طرح سپارلې خو بیا ورسره بحثونه کې تاسو ول چې موږ ته نه دی را کړی، نو خو عملا تاسو ته طرح سپاري دوه تاسو د دوی طرح وړاندیزونه او نیک مشورې ول نه اوري، یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولی که طرح ناقص دی؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل بدبخت نه باید وایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره سوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت نړیواله ټولنه د څار بنسټونو سیاسي حزب مدني ټولنې په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره سوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې خو بدبخت نه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونو ناظر بنسټونو تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغت نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبخت نه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرحه نه لري لکه څنګه چې د طرحې خبره وسوله د څار بنسټونو هغه طرحې موږ ته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه ده وړاندې کړې اما هغه طرحې دوی اول خو دوی د حکومت سره خپلې طرحې شریکوي وخت چې د حکومت سره شریکوي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساتنه کښته ده تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیقوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیقوي شکل چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي بدبخت نه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چلند دی اجازه راته راکړي لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړ اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده یو سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده دوهمه موضوع دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوه کړو چې نومان څوک دی کاندید څوک دی احتمالي نومان څوک دی عادي شخص څوک دی تر اوسه موږ ته اتلسو کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دوی عادي اشخاص دي دوی تر اوسه پورې کاندیدان نه دي کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستيال ویان مرزا محمد حق پرست څرګندونی موارد اوس په ستاسو نور پیغامونه راوخلو
مکتب لرو الکان مچوره د مکتب سره د برخې پاتې دي ځکه چې موږ الکان ور واسو مېلمان وايي چې داخله باندې درنه موږ څه وکړو موږ غواړو چې د ایمن دروالي چې د دوه غم خوړی او موږ کښین ګرځو د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي والسلام واڅه ماته هغه امر درو ځان چې دا غوړ صالح کې د مېمن په صالح کې ورور دی اوس سره په دوه جره په دریا سمو جره په ځکه نیوړی دا د لوړ مقامات اشرفونه زموږ هغه ته هغه امر ورځ دا موږ ناری او موږ یو دی واوري درخواست واوري چې موږ سیمان ور د ماجر او د مسافر په سکس اوخ نه نه نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ ځکه موږ تقسیم کې راځي هر سره کولای چې په سیده لري ورو په څنډو درجه باندې دریا سمو جره په ځکه دریا سمو جره په دوا سمو جره په ځکه نیوړی دا څو نس کولای موږ څنګه کوم دې څنګه دا پیدا کی یي بس کې په سیده ورو ځاګه کارتانی کنه درو ځاګه په راسته ته توکي دوی ته وي کې نه لري نو موږ هغه چارو دا خوایي چې موږ څنګه نور شي موږ دغه دی وکي مالا چې وکي دا موږ ورو موږ څنګه تفنه کیږي موږ ځای نه پیدا کی موږ په کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
صلاح احمد د قرباغ څخه متماس نیو راغله سلامونه ولنه کوم ازادي رادیو ته موږ په قرباغ کې ورور غوړ د تاکي د چار سپورټر د دې بشپښې تاسو سره څنګه دا هیڅ موږ په خپل نه کې لاس کار کې سمدا کار جوړه دې دې څه دې نه کې موږ پیغام مو سنن ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دې غته د غلې په انتخاباته کې روانې یو د تذکیرو په کاټیانه سټیجی آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پا پاوزو کې دي یا په خوځو کې دي یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکره راټول کړي او د کاندیدان په واک یې خپل او کاندید ته ورکړي. السلام
السلام علیکم. زه عبدالفضلی درغنده ولسوالۍ څخه زنګ وم. زما پیغام والدې ته د زابر له چارواکو صدا د سیدا پوسټو کې د ایرکم عسکر ځای په ځای کړي دي. تمه د چاشت کې یا روینس کې د خدای لپاره سن خلج راواز وي تر اسي دا لیونیان چرچان کې ناست چې خلج په ازاد دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اخته دي. دا دغه د خنې ساتل امنیت نه د امنیت لپاره دا کار کول اسوای بلکې د خپل ځان په نشو په دغه کې د ساتل د چرچان او بنګیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک دا واسي کړي دا غوښتل ټول کې د خلک د پوسو زغ چې واخې زما دا پیغام د زبر والد.
بجا السلام علیکم. زه جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ د سلاوات کلی سره سره په تماس کې یم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و هرزو لرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس پر مسجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګ د اوبو د غوبو خو نه غواړو د کښتو د زراعت د جیو باندې نه غواړو د اوبو سره موږ دغه نه پازاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کې نه کې د دوه لورې ځان حکومت وبره اوبل دي بس بخي سره فازار یو بس هغه څنګه و دغه کډر ټول چې چارواکو پر وره سوي ډیر مننه د ازادي راځي. سلام په شکر.
السلام علیکم. رحمت الله علی مزار شریف د ساره خبره کومه. زه د کندهار اوسیدونکو یم. مر مختن رالو په یو بجار راځه کړي د مزار شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راڅرخیه ولا یخ ټکسنیه پښتانه نه پریږدي. نو موږ ځان یې زموږ پښتون سره ولې داسې کیږي ولې توپیر چلند سره کیږي ولې داسې په دې ځات سره راته ګوري زموږ سان د یوه نیمه بجې ټکسنه ولې په دغه د خپل دغه یخ ته تر وسه نه شي. نو کته چې دا زموږ پیغام تر شاو ول چارواکو په وره سوې ساتو ډیر مهرباني دی. وسلام.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. ستاسو ستونزې مو د واورېدلې. پراتلونکو خبرونه کې به حتما لاړوندو چارواکو سره شریک کړو. د خبرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شمانو راتون کې څارا شان حلال دے دا گزن ماخا پریمی وکے گی ستا سے ما شنبا خرا لوئی دی چھ داد و چاچ کی یہ اس کلیارا دے ما شمانو رات لن کیچارا مورے او کلارا دا خدای دا پارا دے ما شمانو رات لن کیچارا Oh, oh, oh.